درنو اوریدونکو السلام علیکم د ماشام شپږ بجې شوې د ازادي رادیو د خبری مجلې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. د طالبانو د حکومت څلويش روسي پر شوې خو هیڅ هیواد لا په رسمیت نه دی پېژندلی.
طالبانو حق دی چې باید په رسمیت وپېژندل شي او ملګرو ملتونو شرمن چې په نامه ملولیک هم واستاو.
د بشري حقوقو د څار سازمان او د شذو د حقوقو فعالان له طالبانو غواړي چې پر خپل شمنو ودری شي. د اقتصادي ستونزو او مهاجرت له کبله
موږ مجبور چې د کور سامانونه خرڅ کړو او ماش نشته کاروبار نشته.
په خصوص کې ناروغان او ناروغ لرونکي وای په روغتون کې نه درمل شته او نه خواړه.
د خلک غریبون دي، مریض خود ته حق لري چې ډوډۍ ورکړي شي. کوم خروج چې دوی ته غوډې منظم دي ډاکټرون په پیږي یا باید ورکړي شي خو هغه نه لري.
د دې او نور موضوعاتو تر تفصیل وړاندې مو را بولم د دې سات خبرونو ته.
طالبانو په هرات کې د څلورو کسانو مړی په عام محضر کې وځړول. د کرکټ د نونس کلونو ټیم له بنگلاديش څخه ټیسټ لوبه وګټله. په سومالیا کې ځانمرګي برید مرګ ژوبله اړولې. طالبانو د هرات لګڼې ګڼې په ډاکو ساحو کې د څلورو کسانو مړی په محضر کې راوځړول. د طالبانو په حکومت کې د هرات د ولی مرستیال شیر احمد عمر ازادي رادیو ته ویل دغه څلورو کسانو یو سوداګر او د هغه زوی نن سهار په هرات کې تښتول وو. د هغه په خبره د تښتول سو کسانو د خوشی کولو په عملیاتو کې څلور دخیل کسان وژل شوي او یو طالب ټپي شوی دی. دا وخت د طالبانو تر رسیدو وروسته لومړی وار دی چې دغه ډله هغه کسان چې مجرمانی ګڼي په عام راځونه دوی. د څو هیوادونو ښځینه مشرانو د افغان جون او ښځو د ملاتړ لپاره د نړیوالو د همکاري غوښتنه وکړه. یوې د سلواکیا ولسمشر زوزانه چپوتو واده هغه تیر شپه د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته لوړاندې په یو سبڅوي پیغام کې وویل.
په تیرو دوه لسیزو کې په افغانستان کې انجونو او ښځو خپل مشروع حقونه تجربه کول چې باید ونه ترول سي. د آیسلند، نیوزیلند صدر امازمانو او نورو ښځینه سیاسي رهبرانو د افغان انجونو او ښځو د ملاتړ هڅه پیل کړې ده. له تاسو هیله کوم چې له دې حرکت سره ملګري سي چې د کوټولو اقداماتو سبب سي.
د طالبانو حکومت په خپل سرپرست کابینه کې یوې شذې ته هم ځای نه دی ورکړی او تر شپږم ټولګي پورته نجونو ته د شوونځیو د تګ اجازه نه دا ورکول سوی. طالبانو ویلي چې د نجونو د ټولو شوونځیو د بیا پرانستنې په اړه کار روان دی او د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه رعایتوي. په جلال آباد کې 14 یو تن وژلې او تنه ټپیان کړي دي. پېښنن سهار د جلال آباد ښار امیر شهید بند ته نږدې په ګلدان کې د ځای پر ځای سویو 14 کو توکو د 14 لکبل سوي ده. په نګرهار کې یوې روختي سرچینې د نوم نشول په شهر تازادي رادیو ته ویلي چې دغه پېښه د دغه پېښې څخه سیمه ایز روختون ته د یو طالب مړی د دریو طالبانو د غرض څلور ملکیانو ټپي حالت کې ورورل سی وی د کڅه هم د 14 مسولیت چانه دی منلی خو په دی ولایت کې دایشتل تر دې مخ کې د دغه سی حمله مسولیت منلی وو. د افغانستان د کرکټ نو نس کلونو څخه کم عمر لوبغاړو له بنگلاديش څخه څلور ورځنی یا ټیسټ لوبه وګټله. د کرکټ بورډ بیان فرید هوتک نن شنبه ازادي رادیو ته ویل
د افغانستان د نولس کلنو لوبډلې د لومړنۍ څلور ورځنۍ لوبې د بریا مبارکي خپل ټول هیوادوالو ته وړاندې کوم. د افغانستان د نولس کلنو څخه کم عمر لوبډلې وشوه کولای چې په لومړنۍ څلور ورځنۍ لوبه کې د بنگلاديش د نولس کلنو څخه کم عمر لوبډلې ته درې وکټو په توپیر سره ماتې ورکړي.
په بنگلاديش کې د دوړو هیوادونو د لوبغاړو ترمنځ 15 ورځنۍ یا 15 ساوره مسابقې هم سیوي دي چې درې بنگلاديش او دوی د افغانستان لوبډلې وګټلې. د سومالیا په پلازمینه موګدیشو کې یو ځانمرګي برید د دوو ماشومانو په ګډون ته تنه ووجل. په وجل سو کې یو سرتیری هم شامل دی. د دې حمله چې د جمهوریت ریاست لمانی څخه سومتر لري سوي مسؤلیت د شباب په نوم ترورستي ډلې ومانه. د پولیسو یو ویان د پیښې په ځای کې نن ویل چې د مړو شمیر شاید زیات شي ځکه چې ځینې مړي د هغوی د خپلوانو لخوا وړل سوي دي. د کناډا صدر اعظم جسټن ترودو وایي هغه دوه کناډایي وګړي چې په چین کې د جاسوسي په تور نیول شوي وو تر خوشې کېدو وروسته خپل کورونو ته ستنول. د دې سره هغه لنجمنه موضوع ختم شو چې د غرب او پیکینګ ترمنځ یې درز ایجاد کړی وو. صدر اعظم ترودو پرون په اوتاوا کې یو کانفرنس ته وویل. پخوانی ډیپلوماټ مایکل کوپریک او سوداګر مایکل سپاور خپل کورونو ته ستنه شوي دي. دغه دوه کناډایي وګړي د 2013 نه د کال په دسمبر میاشت کې په چین کې وروسته له هغې ونیول شول چې تر دې مخکې د هواوی شرکت مالی مدیر مینګ وانجو چې د دې کمپنۍ د مؤسس لور هم ده د کاناډا په یو هوایي ډګر کې د امریکا د گرفتاری د حکم له مخې تر نیول کېدو وروسته امریکا ته وسپارل شو. د دغو کاناډایي وګړو تر خوشي کېدو څو ساعته مخکې د چین د ټکنالوژي لوی شرکت واوی او امریکا ترمنځ د نږدې درې کلنې حقوقي او سیاسي لانجې د حل پر سر موافقه وشوه چې د امریکا او چین تر څنګ کاناډا هم پکې داخله وه. او د روسیې امنیتي ځواکونو د پناه غوښتونکو د حقونو یو مدافع والنتینا چوپیک د مسکو په یو هوایي ډګر کې ونیوله. کرنت ټایمز تلویزیون دا خبر نن شنبه ورکړی دی. چوپیک چې د پناه غوښتونکو د یو مرکز مشر هم ده نووایا غزیت ورسپانې ته ویلي چې چارواکو یې اسناد ضبط کړي دي. د پناه غوښتونکو دغه مدافع ویلي چې چارواکو ورته خبر ورکړی چې د سپتمبر 18 څخه د مهاجرت حیثیت هم فسخه شوی دی. د ورسپانې په لیکنه میرمن چوپیک د 150 کلونو لپاره روسیې ته له ننوتلو منع کړی شوی ده.
خبرونه مولا سادی رادیو واوریدل. دا سادی رادیو خبرونه د سهار له وو د ماښام تر او بجو په منځري څخه په 12 پښنیوي اوري. لکه څنګه چې په خبرونو کې بو اوریدل، طالبانو د هرات شار په څو برخو کې څلور کسان له وشلو وروسته ځړولې دي. د طالبانو په حکومت کې د هرات والی مرسیال شبیر احمد عمار آزادی رادیو ته وویل دغه څلورو کسانو یو سوداګر او د هغه زوی نن سهار په هرات کې تښتولو. د په وینا د تښتول شو کسانو د خوشی کولو په عملیاتو کې څلور دخیل کسان وژل شوی او یو طالب ټپي شوی دی. د موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د هرات ولایت لسګونو اوسیدونکو د مستوفیت په څلور لار کې د والی دفتر ته نږدې د وزړن شوی جسد ننداري ته راټول شوی. په اختتاف د دریو نورو ترونو کسانو جسدونه د ګلانو په چوک کې په درب ملک او درب عرق کې راځوړن شوی دي. پر اچسادو په نسپیو پانو لیکل شوی چې هر څوک اختتاف کوي همدا به سزا وي. د هرات ولایت د والی مرستیال مولوی شیر احمد عمر وایي چې څلور تنه برم تکون کې د طالبانو سره په نخته کې وژل شوی.
وسط شهر اینا به چک پوینت خوردم، وقتی چک پوینت خوردم اونا درگیر شدن خود مجاهدین ما. در حالت درگیری چهار اختطافگر که بودن اونا در درگیری کشته شدن هر چهار تاشان. بنان اینا گرفته نشدن یا قبلا گرفته نشدن، بالفعل در حالت اختطاف بودن که پدر پسر را داخل دکه ماشین کرده بودن. وقتی به چک پوینت خوردم پایی شدم مفیر کردم، یک طالب ما هم زخمی شده بود. به مو حالت که درگیری شد در درگیری اینا کشته شدن.
په کابو څلوېختو ورځو کې چې طالبان په افغانستان کې واکمن شوي دا لومړی ځل دی چې دوی د مجرمینو جسدونه په عام ځایونو کې نندارې ته وړاندې کوي. طالبانو د نویمې لسیزې په دویمه نیمایي کې کله چې افغانستان کې واکمن وو دا ډول اقدامات یې په معمول ډول ترسره کول چې د نړیوالې ټولنې له جدي غبرګون سره مخ ول. د بدن د غړو قطع کول، قصاص او د افرادو د مخ تورول چې په جرم تورنول، د هغه زمان د مجازاتو ډولونه ول چې پام محضر کې ترسره کیدل. د جمعې په ورځ اسوشیټیټ پریس خبری آژانس تاسو یو راپور خپور کړ چې په هغه کې د طالبانو د یو بنسټ ایښودونکي مولوی نورالدین ترابي چې اوس د زندانونو مسؤول دی له قوله ویل شوي و چې طالبان به شرعي حدود بیا جاری کړي. مولوی ترابي ویلي چې د لاسونو پریکول د امنیت راوستلو لپاره ډیر ضرور دی، خو مولوی ترابي ویلي چې دا تصمیم لا نه دی روښانه شوی چې دا مجازات په پامه محضر کې ترسره کیږي او کنه. د بشر حقوقو د څار بنسټ د مولوی ترابي د دغو څرګندونو په اړه اندېښنه ښوولې. د یاد بنسټ د ښځو څانګې مسؤول هیټر بار ویلي چې دا سازمان د طالبانو له لوري د مجازاتو د بیا پیل په اړه اندېښنه لري. د طالبانو د نن ورځې اقدام هراتیانو لپاره د نیوی ملسیزې د طالبانو د دوران خاطرې بیا راژوندۍ کړې. سره له دې چې یو شمیر خاریان د 800 پلیدو ویریدلی، خو یو شمیر نور دا اقدام د اختطاف سره د مبارزې په برخه کې مثبت اقدام بولی. هرات د افغانستان یو له هغه ښارونو دی چې د سرمایه‌دارانو د بانفوذه کسانو او د هغوی د کورنیو د غړو د اختطاف راپورونه پکې ورکل شوي دي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
طالبان وای ډیر شر به د یو شمیر هیوادونو لخوا د دوی د حکومت پر رسمیت پیژندلو لړۍ پیل شي. طالبان وای پر دې موضوع د بیلابیلو هیوادونو له مشانو سره خبرې کړې او د ځینو هیوادونو استازي افغانستان ته ورغلي دي. طالبان داسې مهال د خپل حکومت نړیوال مشروعیت ته پته مدي چې یو شمیر هیوادونو دا چاره د دې ډلې پکړنو پورې تړلې ده.
په کابل د طالبانو له واکمنۍ دو یو میاشت او لس ورځې تیریږي، خو هیڅ یو هیواد له حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. طالبان وایي د دې موضوع په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي په ګډون د بیلابیلو هیوادونو له مشرانو سره خبرې کړې. د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال او ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل ډیر ژر به یو شمیر هیوادونه د دوی حکومت په رسمیت وپیژني.
بیلابیلو هیوادونو سره تماسونه شته، یو استازي مرغلي د مقصد لیدنې کتنې کړې دي. د افغانانو حق دا سی باید په رسمیت وپیژندل سي. ملګرو ملتونو شرمن چې په نامه موږ یو لیک هم واستاو مقرره تاکیدات هم استولې هیوادونو سره، نو امید څه چې دا د رسمیت پیژندلو پروسه او سلسله پیل سي افغانستان سره نړیوال ډیپلوماټیک اړیکې ټینګې کړي.
خغله مجاهد کڅ هم د دې هیوادونو نمونه نه اخلي، خو په وروستیو کې د روسي، چین، پاکستان، ایران او قطر استازي کابل ته راغلي وو او هلته یې د طالب مشرانو سره خبرې کړې وې. له دې وړاندې د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم تاجکستان ته تا د خپل سفر پر مهال ویلي وو د افغانستان له نږدې ګاونډیانو سره یې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندو په میکانیزم خبرې کړي. طالبان هم د خپل حکومت د رسمیت پیژندنې موضوع له نړۍ سره د دوه اړخیز تفاهم لپاره یو اړتیا بولي. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد وایي افغانستان بهرنۍ مرستو، بیا رغونې او پیاوړي حکومتوالۍ ته اړتیا لري او د دې کار لپاره له نړۍ سره ډیپلوماټیک اړیکې اړینې دي. د خغلی مجاهد په خبره دا موضوع نړیوالو هم درک کړي او پر همدې بنسټ غواړي له دوی سره ستونزې د تفاهم له لارې حل کړي. پخکاران نړیوالې ټولنې د طالبانو د رسمیت پیژندنې موضوع په یو شمیر شرایطو او د دوی پکړونو پورې محدوده کړې ده. د بشر او خزو حقونو ته درناوی، د یو ټولګډونه حکومت جوړول او له ترهګر ډلو سره د اړیکو پریکون طالبانو ته د رسمیت ورکولو د شرطونو په توګه مطرح دي. هغه شرطونه چې که څه هم طالبان ورته ځان ژمن بولي، خو د نړیوالو په باور دوی تر اوسه نه دي پوره کړي. په کور دننه هم پر دوی نیوکې دادی چې ټولې ګمارنې یې تر اوسه یوازې په ځان پورې محدودې دي او د ښځو د حقونو په برخه کې چې مهم هغه یې زده کړې او د دوی کار کول دي بشپړ او اړین ګامونه نه دي اخیستل شوي. په وروستیو کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 دایمي غړو هیوادونو هم پریکړه وکړه چې له طالبانو سره په هره موضوع په یوه خوله عمل وکړي چې یو بحث یې د دوی د حکومت په رسمیت پیژندل دي. د چارو شنونکو هم وایي نړیوال د طالبانو د رسمیت پیژندلو لپاره بیلابیل شرطونه لري. د نړیوالو اړیکو کارپو شفیق همدم ازادي رادیو ته وویل لا افغانانو د ټاکنو او بیا هم د لوی جرګي په وسیله د مشروعیت اخیستل، د بشر او خزو حقونو ته درناوی، د یو ټولګډونه حکومت جوړول او له ترهګر ډلو سره د اړیکو پریکون طالبانو ته د نړۍ له خوا د رسمیت ورکولو د شرطونو په توګه مطرح دي.
دا سی بریخي چې طالبان لا تر اوسه پورې په کامل توګه چمتو نه دي چې دغه شرایطو ته غاړه کړي. خو زه فکر کوم چې په اوږد حال کې دوی باید دغه شروط ومني او زه فکر کوم چې که و نه مني نو کېدای شي په وزغمل شي او دمګړی به دوی دومره مشکلات نه لري، خو په اوږدمهال کې به د دوی دغه سرغړونې او دغه مقاومت د دغه شرطونو پر وړاندې به دوی ته ډېر زیات خنډونه او مشکلات جوړوي.
د طالبانو حکومت لا تر اوسه هغه هیوادونو هم په رسمیت نه دی پیژندلی چې په لومړي ځل یې د دې ډلې د واکمنۍ دوه سملاسي وروسته دوی ته د یوه حکومت په توګه رسمیت ورکړ. خو ښکاري چې د دې ډلې د رسمیت پیژندنې لپاره تر ټولو ډېرې هڅې پاکستان کوي. تازه د دې هیواد صدر اعظم عمران خان د ملګرو ملتونو سرمشریزې ته وینا کې په نړۍ غږ کړی چې د افغانستان د خلکو په خاطر د طالبانو حکومت پیاوړی او باثباته کړي.
د بشری حقوقو د څار اداره په افغانستان کې د شوزو په اړه د طالبانو پر اقداماتو اندیش نشي. د دې سازمان د شوزو د برخې مشي هی دربار ازادي رادیو ته ویل طالبانو اکثره هغه پالیسي چې د 1989 او 2000 لومړي کلونو ترمنځ عملی کولې بیا تطبیقوي، چې یو وار بیا د شوزو حقوقونه ورسره محدود شي.
Many of the policies that they enforced from 1996 to 2000.
محمد چراپ زرکرو چلنونه سواش پک نیویس خاطر 2001 پور طالبانو ونویل چنجون از دکر نشی کولای. دای ویلیو چوس امنیتی وضعیت شندای او باید انتظار بو باسی. یقینا په همغه کلونو کې چواکی پلاس کې وو د امنیت د شکیدو وخت او شوزو ته د حقوقو د ورکولو شیبه هیڅ کله راونه رسیده.
So this is really not
د تیر اونۍ د شنبې په ورځ له شپږمه پورته د هلکانو ښوونځي پرانیستل شول، خو د نجونو ښوونځي لا نه دي پرانیستل شوي. طالبانو ویلي چې د نجونو د تعلیم مخالف نه دي، ژر به اجازه ورکړي چې له شپږمه د پورته ټولګیو نجونې زده کوونکې ښوونځیو ته لاړې شي. دوی د خراس په حکومت او کابینه کې ښځو ته د حق ورکولو ژمنې کړې دي. خو د بشری حقونو د شوزو د برخی مشره میرمن هیدربار د طالبانو د خوشمنو ته خوشبینه نه ده او وای سره لدی چې هیله لري چې طالبان په خپلو خبرو کې رښتینی ووسی باور نه لري چې هغوی د خپلې پریکړې بدل کړي. طالبانو پرون هغه اوازې په توند لهجه رات کړې چې ګنې ژربه د نجونو ښوونځي پرانستل شي. د پوهنې وزارت له لوري په یو اعلامیه کې راغلی چې د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانستنې په اړه په یو طرحه کار روان دی او پایلې وروسته له خلکو سره شریکی شي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخي مشي د افغان ښځو وروستي اعتراضونه د هغوی د زړورتیا ښکارندوی وبلل، خو ویل چې د طالبانو له لوري د ښځو د اعتراضونو مخنیوي د بشري حقونو سرغړونه ده.
Are beating journalists, for example, who've covered the women's protests.
لکه څنګه چې په هیجه دغه اعتراضونو ته د طالبانو جواب تا او تاریخچن وو، اعتراض کوونکي او خبريالان یې ووهل او بیا یې اعتراضونه منه کړل. دا د بشري حقوقو سرغړونه ده. شزي او هر څوک د خبرو کولو، سولې ایز اعتراض او د خپلو نظرونو د بیانولو حق لري.
د زیاته کړه په هانتونونو ته د نجونو د تک په څرنګوالي جدي محدودیتونه لګول شوی او ډیر شزي لدندو ګوښه کړی شوی دی. د شزو د حقونو افغان فعال محبوب سراج وای ک طالبان غواړي چې له اقتصادي سقوط او ډیپلوماټیک انزوا څخه خلاص شي، باید افغان شزو غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي. دری اویا کلن سراج چې د طالبانو لاسته د کابل لوی دورسته ل خپل هیواد ونه وتله وای ک طالبان د نړیوال ټولنې په وړاندې دریشي ممکن له افغانستان سره ټول مرستې پټه پوه دریشي، چې له کابل به د افغانانو کړهونه نور هم زیات شي. د ملګرو ملتو د پراختیایي پروګرام پر اساس د راتلونکي کال تر دوبي پورې به د افغانستان په سلو کې ونی وی وګړي د بیوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند لري. روغتیایي او تعلیمي سیستمونه به له پاشل کېدو سره مخامخ شي، ځکه چې د افغانستان په سلو کې 15 اتیا بوریجا نړیوالو مرستندویانو ورکوله.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د خوست په ولایت روغتون کې ناروغان او ناروغ لرونکي شکایت کوي چې په روغتون کې نه درمل شته، نه پوره معاینات کیږي او نه پکې ناروغانو ته ډوډۍ ورکول کیږي. د روغتون ډاکټرانو او روغتیایي کارکونکو هم وایي ل 15 میاشتو راهیسې تنخواه نه دی اخیستی او لدې کبلې کورنۍ مشکلات ډیر شوې دي. بل خواته د ولایت روغتون مسؤلان دا ستونزې مني او له اړوندو مسؤلانو غواړي چې د روغتون شته مشکلات حل کړي. نور حل پته راپور کړي.
سره لدی چې د خوست ولایت روغتون د پخوا په شان د وسایل او درملو امکانات نه لري، خو بیا هم خلک د اقتصادي ستونزو له کبله ناروغان ورولي او هلته درمل نه کوي. ناروغلرون کې وایي په روغتون کې درمل نشته او دوی ورته درمل له شخصي درملتونونو راوړي او ډیری لابراتوري معاینات هم د روغتون څخه د باندې کوي. د ناروغلرون کو په وینا دوی بي وسدي او نشي کولای خپل ناروغان ته پوره دوا درمل واخلي. د سپیر ولسوالۍ اوسیدونکي صاحب زدران آزادۍ رادیو ته وویل په دې روغتون کې د ډاکټر لیفیس پرته ناروغان لپاره ناروغلرون کې هر څه د خپل شخصي امکاناتو څخه پیدا کوي.
څومره چې شپخانه ستره د دومره باید تدوی په دغه کې موجوده وي. د خلک غریبون دي، ګیز دلته یو سړي جمره تکړه وي چې هغه د کور کې میوه شمسي او بیټري خرڅ کړه. دلته تدوی په کوم په دغه کې شپخانه کې دوی دې بيدینه راخولم. زه به تاجک شوم خپل سپیکر کوم اعلان وي ته وکړو چندام وي ته ټوله کړه.
داس خلق شته جلته دوګا ډوډۍ په من لري مریض خودته حق لري چې ډوډۍ ورکړ شي کوم خروج چې دوی ته غدې منځین د ډاکټرون په پیګ یا باید ورکړ شي خو هغه نه لري
که څه هم د خوس ولایتي روختون وارداتي برېښنا لري خو که برېښنا کې پرچاوي راځي نو د جنراتورونو د تیلو درانولو په خاطر کومه بودیجه نه لري د ګربز ولسوالۍ د تودې چنې اوسیدونکو نیک نواز خان چې د خپل بستر ناروغ سره لڅو ورځو راهیسی ولایتي روختون کې دی وایي
د صد ډېر ضعیف دی چې ډالر غلی بیا دغه اقتصاد ځای په سره مخمخ شو دي چې کین سیرونه دي دا ټول په پیسې خولي بل غاچ دي چې ستنه چې دا به بیا پیسې باندې په مشک خپل وختونه باید دا دوه چې باید دا وي په خپل تمر سوي غاټی ستنه وکړ چې دی باید بیا تا ونه بو سیز خل ډیر مجبور دي به خې د ډوډۍ پیسې نه لري چې دی ډوډۍ په خري
د نادر شاکوټ ولسوالۍ د زینخیر د سیمې اوسیدونکو زنګی خان هم ورته ستونزې یادوي او وایي چې پروختون کې دوا درمل نشته او ډاکټران په دینه دي مرامت شي څه په واس کې نشته
نو نه خپای چې میګي د شپخانه نه دویښته نه یغښتا د دوایې په دغه هغه کې روخلی په دوخانه کې د دوایې نشه چې میته یې سولن په ولګوي یا نه را سره سینځه په وکی وښه ډاکټرونه د ځونه د ګرام چې موږ تر ورته کې کومه پلاوی شپخانه ته دوی ورته
د ناروغانو په شان د ولایتي روغتون ډاکټران هم لستونزونه دي خلاص او له 15 میاشتو راهیسې خپل تنخواوی نه دي ترلاسه کړي د ولایتي روغتون یو تن نرس نجیب بدلون بیا د روغتون تخنیکی ستونزې یادوي او له اړوندو چارواکو د حل غوښتنه لري
پرسنل باید متزیات شي په سره ول چې لازم ده په خیر او مرزان ته خدمات نه شوړندې کوله طبي ټکنالوژي ترمیم ته به شي زیات ضرورت ده دا باید یا ترمیم شي یا موږ ته نوی راکړل شي د امبولانسو چې دی د موږ په اوس ولایتي روغتون دا خراب شوی دی ترمیم ته ضرورت لري
بلوری ته د خوست ولایتي روغتون چارواکي د شوي ستونزې مني خوای ولایتي ادارې ورته ډاډ ورکړي چې په نګدي راتون کې کې به ډېرې ستونزې هواري شي د خوست ولایتي روغتون سرطبيب ډاکټر سخي سردار وویل
همدا ستونزې چې د تبن د دوا ستونزې بوي د پرسنل د معاشات ستونزې ده سره د چې د مرات نه مخکې هم پرسنل معاش نه خسته تقریبا اوس پنځم میاشتې چې پرسنل معاش نه خسته او د ناروغان د ډوډۍ مشکلات شته برق اوس لرو الحمدلله دولتي برق دی کدا برق خراب شي هغه شم دغه لپاره د جسلو پیسې هم نشته خو بیا هم وایم چې موږ پرسنل روحیا لوړ ده
په خوست او نور ولایتونو کې داسې مهال د روغتیایي خدمتونو په برخه کې د ستونزو او نیمګړتیاو یادونه کیږي چې د سپتمبر په 22مه ملګرو ملتونو په دې خاطر چې په افغانستان کې روغتیایي خدمات په ټپه ونه دريږي لدی هوا سره د 15 میلیون ډالرو بیړنۍ مرسته تصویب کړه په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال په یو بیان کې خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې درمل طبي مرستې او سوانګ مواد په ختمېدو دي ملګری ملتونه وایي چې د 15 میلیون امریکایي ډالر فوري مرسته به د افغانستان روغتیایي سیستم له سقوط را وګرځوي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري
د کابل شهر یو شمیر اوسیدونکو د اقتصادي ستونزو او یو شمیر نور په دې خاطر چې له هیواد وتلی یا وزي د خپل کورونو وسایل پلوري زینوې آزادي رادیو ته ویل د وی مړې ډوډۍ د مندلو لپاره ارشیوی چې د خپل کور وسایل و پلوري خو ځین نور بیا ځکه پلوري چې غواړي له افغانستان ووسی کوم کسان چې بیا د دغو توکو د پیر او پلور کاروبار کوي وای په دې ورستیو کې خلک د کور د وسایلو د پلور لپاره ورته ډیره مراجعه کوي خو پیرودونکو نه لري نور حل پرې راپور کې
قابل ته د طالبانو تر راته ګرسته د بازارونو ډیر سوي او خلک تر پخوا ډیر خپل د کورونو کارول سوي تو کې دلته د پلور لپاره راوړي د کابل خارجيني اوسیدونکو آزادي رادیو ته وویل د لوګي او اقتصادي ستونزو له امله دلته خپل د کورونو وسایل په کمه بیا پلوري فدا محمد چې مخکې په یو دولتي اداره کې مامور و د همداشان یو بازار تخپل د کور توکي د پلور لپاره راوړي دي دا وایي دا کار له مجبوریته کوي
ورجان موږ د کور لوازم درته راوړی او خونه خرڅیږي سو کې ناخلی کال چې اخلي هغه جلابان دی هغه ډیر په لوړ قیمت کې اخلي ارزان قیمت کې اخلي موږ مجبور چې د کور سامانونه خرڅ کو ټول شای پیسې چې و مخې هغه خرڅو هغه مصرف شو پیسې مې نه لرو د کور سامانونه باسو درته خرڅو او مشکلات ډیر دي نو خو ماش نشته، کاروبار نشته، د کوشان مجبور چې خرج کو چې یو شی کوټه وي ته خوریدو لپاره.
دا په داسې حال کې ده چې لدی وړاندې د افغانستان د مالی وزارت چارواکو ویلي و چې د دولتي کارکونکو تنخواګانې به ورکړل سي، خو تر اوسه د ډیرای دغو کسانو معاشونه نه دي ورکړل سوي. دلته د کورونو د استعمال سویو توکو بازار ته د محمد نبی په نوم یو کس راغلی چې د خپل د کور توکي وپلوري. محمد نبی وایي د دې لپاره چې وکولی سي له افغانستانه بهر ولاړ سي دا توکي پلوري. په دې وروستیو کې کله چې طالبان پر ټول افغانستان واکمن سول، ډیرای افغانان له افغانستانه ووتل او دا لړۍ لا هم روانه ده. له دې سره کوم کسان چې د دغو توکو د پیر او پلور کاروبار کوي وایي په دې وروستیو کې خلک د کور د وسایلو د پلور لپاره ورته ډیره مراجعه کوي، خو پیرودونکي نه لري. دوی وایي مخکې به چې کوم جنس واخیست هغه به بیرته په مناسبه بیه پلورل کېده، خو د طالبانو له لوري د کابل تر نیولو وروسته اوس څوک خپل کورونو ته د توکو د اخیستلو لپاره ډیر زړه نه ښه کوي. له دې ډلې غلام قادر ازادي راډیو ته وویل
له دې وړاندې زموږ کاروبار ښه جوړ و، خو اوس هر څه چې اخلو هغه بیرته پلورلی نه شو. خلک پیسې نه لري، اقتصاد یې زیانمن شوی. موږ هم په دې و میاشت کې ډیر زیان وکړ.
غلام قادر وایي کابل ته د طالبانو له راتګ مخکې په ورځ کې 1500 افغانۍ هم ګټلې، خو په خبره یې اوس په ورځ کې له 500 تر 1000 افغانیو ګټلی سي. هڅه مو کړه د دولتي کارکونکو د تنخواګانو د ورکولو او د دوی د ستونزو د هواري په اړه د طالبانو نظر هم واخلو، او مسؤلینو یې زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزره 900 او 15000 نوي مندل شي.
نوای ډیلای وای چې له واشنگټن سره سلا کړی چې اسلام آباد بچاري د هند په نظر پاکستان په افغانستان کې د ستونزو عامل دی. خو د پاکستان صدر اعظم عمران خان پرون د ملګرو ملتو عمومي غونډې ته وویل چې له افغانستان وروسته په سیمه کې له ترهګرۍ سره په مبارزه کې هیڅ سیواته دومره سیا نه دی اوښتی لکه څومره چې پاکستان ته اوښتی. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
هند وای چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر او نورو مشرانو موافقه وکړه چې پاکستان وڅاري. د هند په باور اسلام آباد په افغانستان کې د ستونزو محرک دی. د هند صدر اعظم نریندر مودي پرون په واشنگټن کې د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره وکتل او بیا یې په هغه غونډه کې برخه واخیسته چې هم ولسمشر بایدن و هم د استرالیا او جاپان مشران. هندي چارواکي وایي صدر اعظم مودي په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته چې تیره میاشتې کابل ونیو په افغانستان کې د افراطي عناصرو په اړه خپله اندېښنه څرګنده کړه. پوسپینه ماړی کې د دې غونډې په ارتباط د هند بهرنیو چارو وزیر هارش وردن شینګلا خبريالانو ته وویل دا احساس ښکارو چې په نور دقت او مراقبت په افغانستان کې د پاکستان نقش وڅارو، همدارس د ترهګرو د مسلې پاړه د پاکستان رول ته ځیر ووسو. د هند بهرنیو چارو د وزیر په باور امریکا، هند، استرالیا او جاپان به دې مهم ټکی ته هم پام لرنه کوي چې پاکستان د اسانتیاو د رامنځته کېدو ادعا کوي او په ډیرو مواردو کې په سیمه او له سیمې بهر پاکستان د ځینو ستونزو محرک دی. هند په افغانستان کې د لویدیځ د پلوي حکومت یو ډیر سخت ملاتړی و چې تیره میاشتې وروسته له 6 کلونو د امریکایي ځواکونو تر بوتلو وروسته سقوط وکړ او طالبانو کابل ونیو. پاکستان له 1989 تر 2000 لومړي کلونو پورې د طالبانو د تیر رژیم سخت ملاتړی وو او واشنگتن د طالبانو له لوري د کابل ترنیولو مخکې د سولې په هڅو کې د پاکستان د همکارۍ ستاینه کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هم د پنشن بی پروس د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې ترڅنګ د خبرو پر مهال په نیویارک کې له پاکستانه مننه وکړه چې له افغانستان پاکستان ته د امریکایانو د ایستلو په چارو کې مرسته کړې ده. د پاکستان صدر اعظم عمران خان بیا پرون د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې یو شمېر سیاستوال په متحده ایالاتونو او اروپا کې پاکستان ملامتوي، خو د سپتمبر تر 9 وروسته له ترهګرو سره په مبارزه کې له افغانستان پرته تر ټولو ډیر زیان پاکستان ته رسیدلی.
له دې سره زموږ د ماښامنۍ خبرونه خبري مجله البته پای ته رسیږي. بل خبري مجله